افغانستان کې د کووید 19 یا په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 903 تن ته ورسید. دا کندهار یو شمیر اوسیدونکي لا هم د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر عامه پوهاوی نه لري چې له دې سره د دې وایروس په اړه تدابیر نه نیسي او پاملرنه ورته نه کوي. دا خبره د کندهار چارواکو کړې. او په یو بل رپورت کې بواوري چې د سبات او همپالنې د ټیم یوې سرچینې ویلي عبدالله چمتو دی چې د سولې د شورا مشرتابه ومني. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډیو په دې خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو وسپا مکړی د دې سات خبرونو ته اسدالله لودین دراوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د عبدالله ډله وایي د همدې اونۍ تر پایه د سیاسي کړکېچ د حل لارې طرحه ارګ ته سپاري. هغه 30 بې سرپرسته ماشومان جرمني ته ورسېدل چې په یونان کې یو کم کې بې سرپرسته پراته وو، او امریکا هوډ کړی چې ځینو ایالتونو کې لګول شوي بندیزونه ورو ورو کم کړي. د خبرونو تفصیل، د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي د سیاسي کړکېچ د حل په هدف به جوړه شوې طرحه د دغې اونۍ تر پایه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوځون ازادي راډیو سره خبرو کې د طرح جزئیات روښانه نه کړل، خو ویې ویل امکان شته چې روان اختلافونه ورسره حل شي. بل لور ته ښاغلي عبدالله ته نږدې یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د ولسمشر هغه وړاندیز منلی چې د سولې او پخلاینې بهیر د مشرۍ دنده به ورسپاري. دې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي زیاته کړه د ښاغلي عبدالله په ټیم کې یو شمېر کسان د نوموړي د دې کار مخالفت کوي او وایي د ولسمشر وړاندیز باید ونه منل شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ناندریو هواري ته په کور دننه سیاسي مشرانو او ان امریکایي ډیپلوماتانو هم هڅې کړي، خو تر اوسه یې د حل ښکاره څرک نه ښکاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼې کې ویلي دوی پرون 308 مشکوک کسان معاینه کړل چې د 20 هغو نتیجې مثبتې راووتې. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 903 ته ورسید. عامې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه 112 افغانان له کورونا ناروغۍ بیرته جوړ شوي او 13 تنه مړه شوي دي. هرات، کابل او کندهار هغه ولایتونه دي چې د کووېډ 19 تر ټولو ډېرې پیښې لري. په سرپل کې د ولسي جرګې د پخواني غړي محمد حسین فهیمی یو ساتونکی یو وسلوال برید کې ووژل شو او زوی یې ټپي شو. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د بلخاب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ښاغلي فهیمی پر کور شوی. ښاغلي امانی د برید د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د برید مسؤلیت نه دی منلی. د افغانانو په ګډون هغه 30 پناه غوښتونکي ماشومان جرمني ته ورسېدل چې له دې وړاندې په یونان کې د کډوالو کمپ کې اوسېدل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي یونان کې پراته دغه بې سرپرسته ماشومان له ډیرو هڅو وروسته نن سهار وختي په ځانګړي الوتکه کې له اتن څخه جرمني ته ورسېدل. دوی ویلي دغه ماشومان د افغانستان، سوریې او د اریتریا په نوم د یو افریقایي هیواد اوسیدونکي دي. دوی کې څو خوندې او ورونه هم شته او ځینو ته یې په جرمني کې کورنۍ سترګې په لاره وې. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي د دغو ټولو ماشومانو د کورونا معاینې شوي او 14 ورځې به قرنطین وي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا څو ایالتونو پریکړه کړې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرم کړي. له دې ډلې د میشیګن ایالت والي ګریچن وایټمر ویلي دا به د خپل ایالت ځینې اقتصادي فعالیتونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي. میرمن وایټمر ویلي دا کار به په هوښیارۍ سره ترسره کړي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د دویمې څپې مخنیوی وکړي. په دغه ایالت کې پرون شاوخوا 3000 کسانو مظاهره وکړه او د لګول شوو بندیزونو د نرموالي غوښتنه یې وکړه. په امریکا کې د رامنځته شوي روغتیايي کړکېچ له کبله 22 میلیونه امریکایانو دندې له لاسه ورکړې دي. په امریکا کې د بندیزونو د نرموالي هوډ داسې مهال شوی چې دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله مړینه په لوړېدو ده. پرون دغه هیواد کې 4000 کسان د کرونا ویروس له کبله مړه شول چې ورسره د دې ناروغۍ له امله د مړو شوو امریکایانو شمیر 5000 ته پورته شو. د امریکا د هوایی او فضایي چلند ملي اداره ناسا او سپیس اکس خصوصي شرکت وایي له 9 کلونو هڅو وروسته نړیوال فضایي تمځای ته ستورمزلي لیږدوي. ټاکل شوی فضا ته د تلونکو امریکایانو دا سفر د راتلونکې مې میاشتې په 20مه نیټه ترسره شي. د ناسا مشر جیم برایډن سټاین پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل لومړنۍ فضایي الوتنه به د یو توغندي په مټ ترسره شي. له دې وړاندې امریکا فضا ته د تلونکو کسانو لپاره له روسي وسیلو کار اخیسته. ناسا ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله فضا ته د راتلونکي سفر کره ساعت نشي اعلانولی. دوی ویلي له فلوریدا ایالته به دوه امریکایي ستورمزلي د مې په 20مه د کینیډي فضایي اډې ته ولاړ شي، هغه ځای نه چې د فضا په لور توغندی توغول کیږي.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وبوري چې په افغانستان کې د کووېډ 19 یا کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزیر په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې تازه د کرونا 20 مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې په کندهار ولایت کې ولې په چټکۍ سره د کرونا وایروس خپرېږي، علتونه یې په څه کې دي. د سبات او همپالنې د ټیم یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي عبدالله چمتو دی چې د سولې مشرتابه ومني. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم دراوروو. په پا پاکستان کې مذهبي یا او افراطي ډلې د جماعتونو پر پرانیستو ټینګار کوي او پرون په اسلام آباد کې یوې ډلې د وسلوالو په زور د جمعې لمونځ ادا کړ. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. همدارنګه په ونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تام د څنګه پروګرامونه خبرو. دا د ازادي راډیو ده. افغانستان کې د کووېډ 19 یا په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر 933 کسانو ته رسیدلی. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په یوې خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې ټول افغانستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې تازه د کرونا وایروس 20 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډېرې په کابل او پکتیا کې دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت دارالامان ماڼۍ په کووېډ 19 سخته هغه کسانو لپاره ځانګړې کړې چې لومړنۍ نښې وښيي. نور جزئیات د ډیوی نادر په ریپورټ کې.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 40 ساعتونو کې د دې وزارت لابراتوارونو کې د کرونا وایروس 307 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې 20 یې مثبت دي. د افغانستان عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په وینا ټول افغانستان کې تر دې د 933 د کرونا وایروس مثبت پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 2% بیرته روغ شوې دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې تیر ورځ یعنی د جمعې په ورځ 3 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي چې له دې سره ټول افغانستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړینه 3.2% ته رسیږي. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د کرونا وایروس هغو ناروغانو لپاره چې د دې وایروس لومړنۍ نښې ولري د دارلمان ماڼۍ پرانیسته. دې ماڼۍ کې به په کووېډ 19 اخته کسانو لپاره 200 بستر چمتو شي.
مثبت واقعات په ټول افغانستان کې 933 واقعې رویداد ته رسیدي او خوشبختانه تیر ورځ 11 نفره شفایاب شوي. دا مرکز د دې لپاره جوړ شوی که چیرې واقعات ډیریږي هغه خلک چې مثبت دي، اعراض او علایم خفیف دي، دوی زمینه نه لري چې ځان قرنطین کړي کورو کې، نو د هغوی لپاره ضرورت لرو چې موږ ځایونه جوړ کړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر د خپلو خبرو په دوام وویل چې تر دې دمه نړیوالو مرستندویو ټولنو او بانکونو د مالی مرستو ژمنې نه دي عملي کړي. ښاغلی فیروز له نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او اروپایي ټولنې وغوښتل چې خپلې ژمنې افغانستان کې د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف پلي کړي. په پام کې ده چې د نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک لخوا ملګرو ملتونو له لارې افغانستان سره د کرونا وایروس سره د مبارزې په خاطر شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر او د اروپا اروپایی ټولنې لخوا 111 میلیون یورو مرسته وشي.
تر اوسه هم نړیوالې ټولنې ادارو او مرستندوی موسسو ته دا پیسې نه دي ورکړل شوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا پیسې ورکړل شي تر څو وکولی شو له خلکو سره مرسته وکړو.
همداراز عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د کرونا وایروس د ناروغانو لپاره د دارلمان ماڼۍ ته ورته ځایونو کې په ټول هیواد کې شاوخوا 100,000 بستره برابر کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس به راشو دې ته چې په کندهار کې ولې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي. د دې ولایت عامې روغتیا رئیس وایي په دې ولایت کې په کرونا وایروس د اخته کېدو عمده علت د ځوانانو بېغوري ده. که څه هم په دې ولایت کې له تېرې چهارشنبې بشپړ ګرزبندیز لګول شوی، خو شکایتونه کېږي چې خلک دغه اصول نه مراتوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د هرات او کابل ترڅنګ کندهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې زیات دی او په دې وایروس تر سلو زیات کسان پکې اخته شوي دي. په افغانستان کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو لومړۍ پیښه د فبروري پر 22مه په هرات ولایت کې ثبت شوه. په کندهار کې د کورونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه د هرات تر لومړۍ پیښې میاشت وروسته د مارچ میاشتې پر 19مه ثبت شوه، خو خپرېدل یې ډېر چټک و. د کندهار د روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری یو علت د خلکو په ځنګړي ډول ځوانانو نه همکاري غني.
د عام ولس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري و، چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغ وړونه کېدله، چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
د کندهار اوسیدونکو کریم الله پوپل وایي که څه هم ولایتي چارواکو ګرد بندیز، قرنطین او محدودیتونه لګولي، خو خلک بیا هم په ښار کې ډلې ډلې تر سترګو کیږي. د اپریل میاشتې پر شپږمه د تورخم دروازې په څیر د سپین بولدک او چمن لار هم د څلور ورځو لپاره له پاکستانه چې په کورونا وایرس نږدې 1500 کسان پکې اخته دي، د راروانو افغانانو پر مخ پرانستل سو. داسې اندېښنې شته چې د 700 کسانو په ډلې کې به په کورونا وایرس اخته کسان هم وو چې کلیو او بندو ته له تګ وروسته به یې نور کسان په دې وایرس اخته کړي وي. په سپین بولدک کې یوازې د کورونا وایرس مشکوک کسان د قرنطین مرکزونو ته لېږدول کېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت تېره پنجشنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس ډیری اخته شوي کسان ځوانان دي. په کندهار کې یو مدني فعال غوث الدین فروتن وایي ګڼ کسان تر ډیره ځوانان د روغتیا ریاست خبرداری او خبرتیاوي بابي زګني، ځکه نو ورځ تر بلې کورونا وایرس یا کووید 19 په کندهار کې په چټکۍ خپریږي.
له کورونو راوځي، بانډارونه کوي، په یو کور کې مثلا 15 ځوانان راټولي، میلې کوي، حتی ودونه کوي. په وروستیو دوه هفتو کې په مختلفو ځایونو کې ودونه روان وو. نو دغه عمده دلایل دی، او که چیرې دا قرنطین سخت نه سي، خلک د ډاکټرانو په لارښوونو عمل ونه کړي، یقیني ده سیدا شمیرې به نورې هم زیاتېږي.
د کندهار چارواکو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له تېرې چهارشنبې په ښار کې بشپړ قرنطین نافذ کړی دی، خو خلک کولی سي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره د شپې له 12 بجو د سهار تر 6 بجو له کورونو ووځي او دوکانونه به په دې موده کې خلاص وي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدی وایي دا محدودیتونه به تر بلې خبرتیا پورې په ښار کې نافذ وي.
دا فیصله به تر هغه وخته پورې د تطبیق وړي تر څو چې د کورونا د مخنیوي ولایتي کمیټه بل پریکړه کوي.
د کندهار چارواکو په مشخص ډول نه دی ویلي چې د قرنطین او ګرځبندیز له سرغړونکو سره به څه چلند کیږي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی اخیستی د ازادي راډیو په پیغام سپتون کې ماشین کې له ولایتي چارواکو د یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
لطفاً که تاسو چیرته مهرباني وکړئ د کابل کندهار او هرات کندهار لوی لار تاسو مطلقا د څو موجه لپاره بند کړئ. دا به دا مرض د کندهار او بل څه لپاره ټانکي مخنیوي شوی.
خو په کندهار کې هغه کسان چې ورځنی کارونه کوي شکایت لري چې د قرنطین او ګرځبندیز له نافذېدو سره د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 908 او دا شمیر هر ورځ زیاتیږي. د کندهار د روغتیا رئیس وایي د کورونا وایرس د تشخیص په لابراتوار کې هغه طبي بستې چې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره کارول کیږي تمامې سوي دي. د نړۍ په سطحه ډېر کسان د امریکا په متحده ایالتونو کې په کورونا وایرس اخته او په دې وایرس مړه سوي دي. د امریکا چارواکو د مارچ میاشتې په وروستیو کې ویلي وو په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدو یو علت دا دی چې په دغه هېواد کې ځوانان له کورونا وایرس څخه د بچ کېدو لپاره د حکومت سپارښتنو ته پام نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اوس به ملاړ شو کابل ته. هلته به مو د دوکاندارانو له حاله خبر کوو چې هغوی د کرونا د وایرس د دې خپرېدو پر مهال څه ستونزو سره مخ دي. د کابل ولایت دوکانداران وایي د قرنطین په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایي او مالی پور کولو د کابل ولایت چارواکي وایي د قرنطین په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایي او مالی پور کولو مکلف نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د کسبګرو ملي ټولنه وایي د کابل ښار دوکانداران د قرنطین له امله هیڅ عاید نه لري او که د ټولو دوکانونو کرایه او مالیه هم ورکړي ستونزې به یې زیاتې شي. خان محمد سین په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کسبګرو ملي ټولنه وایي په کابل ښار کې پر ګرځېدو را ګرځېدو د بندیز د لګولو له امله د دغه ښار د دوکاندارانو فعالیتونه په ټپه ودرېدلي دي. د دغه ټولنې رئیس محمد حسن سپاهی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له حکومت هیله کوي چې د جاري ګرځبندیز په موده کې باید له دوکاندارانو نه مالیه او د دوکانونو کرایه وانخیستل شي.
دوکانداران له څو اساسي ستونزو سره مخ دي. فعالیتونه یې درېدلي او احتمال لري پانګونو ته یې زیان ورسیږي. بل ستونزه یې د کرایې او مالی ورکول دي. ځینې مواد چې تاریخ لري ممکن تاریخ یې تیر شي. هیله ده د قرنطین په موده د دوی کرایه او مالیه معاف او د کسبګرو د دستګاو له کارګرانو سره مرسته وشي.
د ښاغلي سپاهي په خبره د کابل ښار په ناحیو کې څه باندې 1,20,000 دوکانونه شته چې بیلابیل مواد پکې پلورل کیږي خو اوس د ګرځبندیز له امله تړلي دي. د ده په خبره په دغو دوکانونو کې 40% د دولت او 80% د خلکو ملکیت دی. ښاغلي سپاهی دا هم وویل دغه ستونزه د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې او تمه ده چې حکومت پریکړه وکړي څو د ګرځبندیز په موده کې د دولتي او خصوصي دوکانونو مالیه او کرایه وبخل شي. د کابل ښار دوکانداران هم شکایت کوي چې د فعالیتونو د ودرېدو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د کابل د نهمې ناحیې یو دوکاندار سنگر ازادي راډیو ته وویل
د قرنطین په حالت کې یا کرایه ورکړي یا د دولت مالیه ورکړي نو پیسې هم دا ده چې یا ماسک شي او یا هم په کم ولري. اوس دا درې هفتې رخصتیانو اتمي په دغې خرید او فروش اغېزه کړې. مال مو اغوستی دی خو ګودامونو کې پروت دی او د قرنطین د وجې نه چې د خلکو رفت آمد نشته دی مونږ سوداګانې هم په ټپ ولاړې.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل د والی ویان نبی الله پیرخیل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د ګرځبندیز په موده کې د کابل ښار دوکانداران د کرایې او مالیې په ورکړه مکلف نه دي.
د هټیو له مالکینو یا د مارکیټونو چې لري دی که هغه شخصي دي که دولتي دي موږ ورته غوښتنه کړې ده چې قرنطین په جریان کې کومې هټۍ تړل شوې دي یا کوم شرکتونه تړل شوي دي له هغوی څخه هېڅوک مالیه وانخلي. پریکړه سوې ده انشاءالله رحمان دغه به عملي هم سي او پلي به هم سي. درنو د کابل ښاریانو هغه څوک چې هټۍ لري یا شرکتونه لري او یا نور کاروبارونه لري هغوی ته ډاډ ورکوو چې دوی به دغه مالیه هم ورته معاف سي او کرایه به هم نه ورڅخه اخیستل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له درې اونیو راهیسې د خوراکي موادو نانوایانو او درملتونونو پرته نور ټول دوکانونه تړلي او د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیزونه لګول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دل دي.
دوستان زموږه غلازادې رادیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو پوري په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږه پرونه د اف ام په 13.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. په غزنی کې ډیر کم عمر ماشومان د مکتبونو په بکسونو کې درسي مواد پر ځای د مزدوري ابزار ګرځوي ترڅو خپلو بېوزلو کورنیو ته روزي پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځای کې تر 300 زرو زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې شمیري چې ګڼ شمیري په شاقه کارونو بوخت دي. حبیب الرحمن تاثیر د غزنی پر ماشومانو ریپورت لري.
په غزنی کې ډیری کم عمر ماشومان د مکتبونو په بکسونو کې د کتابونو او قلمونو پر ځای د مزدوري افزار ګرځوي ترڅو خپلو نادارو او بیاوزلو کورنیو ته لا دې لارې روزي پیدا کړي. د افغانستان د نورو ولایتونو په رنګ په دغه ځای کې هم شاګردانو ته په مکتبونو کې د یونیسف اسمان رنګ بکسې ورکول کیږي. دوی په دغه بکسونو کې د بوټانو رنګولو رنګونه بروشان او یا هم د سپیلنو د دولو لپاره سکاره او سپیلنی اچولي وي. دوی وایي دا کار له مجبورې کوي ځکه د کورنیو سرپرستۍ ورپر غاړه دي. د فرقې څلور لارې تر څنګ شاوخوا 12 کلن شایستوکی خو د بوټانو په رنګ رنګېدلی ماشوم ولاړ دی. د هر تیریدونکي کس پښو ته ګوري او د بوټانو رنګولو ست ورته کوي. د ښوونځي بکس یې پر شا دی. پوښتنه ورڅخه کوو چې په دغه بکس کې یې څه اچولی دي.
ابراهیم، دغه د مکتب بسې چې په غاړه د هلکان په دې کې د مکتب کتابونه چې تاسو شریف کېږي
ما د بوټو رنګونه
څوري وخت کېږي چې دا رنګ کار کوي؟
دا مې یو کال کې
پلار دې چې کوي ورونه دې چې کوي
ورونه نه لرم پلار مو کړو چې ونی کوي.
دا یوازې ابراهیم نه دی چې دا کار کوي بلکې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په غزنی کې په سوونو ماشومان دي چې شاقه کار نه کوي بوټان رنګوي په هوټلونو مستریخانو دوکانونو او یا نورو ځایونو کې په مزدوریو بوخت دي. عبدالباری رحیمی وایي یوازې په غزنی مرکز کې شاوخوا 1500 ماشومان په کارونو بوخت دي. په ولسوالیو کې دا شمیر تر دې هم زیات دی.
شاخوا ماشومان دي چې شاخه کارو کې مصروف دي. هغه چې ابتدایي سروې دلو کار نه ویني د
که عبدالباری رحیمی د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 1500 یادوي خو د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي په غزنی کې تر 400 زره زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. زیات شمیر یې په شاقه کارونو بوخت دي. دوی ښوونځیو ته لاسرسی نه لري نو خامخا به درانه کار نه کوي.
د ارقام وخت ډیر د تشویش وړ زیات دي. تقریبا دا ارقام زموږ د څیړنو او تحلیل پر اساس باندې چې موږ پیدا کړي دي د 400 زرو څخه نیولې تر 450 زره پورې موږ ته راغلي.
دا چې یوازې په غزنی کې په دومره لوړ شمېر سره ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او زیاته برخه یې په درنو کارونو بوخت دي نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا په ټول افغانستان کې دغه شمېره څو چنده لوړه شوې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي رادیو ته وویل
یو شهر 2 میلیونه ماشومان چې هغوی په شاقه کار باندې بوخت دي دا د ټول افغانستان شمېره ده. زه تاسو وایم
دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه ډیری نور ماشومان بیا په کم عمرۍ کې ایران، پاکستان او حتی نورو اروپایي هیوادونو ته په خواري او مزدوري په ستنېږي چې هلته په درنو او ناوړه کارونو بوخت وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. په پاکستان کې مذهبي افراطي ډلې د جماعتونو په پرانستو ټینګار کوي او پرونی په اسلام آباد کې یوې ډلې د وسلو پر زور د جمعې لمونځ وکړ. بل لور ته حکومت یو ځل بیا له خلکو غوښتي چې تر 400 کسانو ډیر مسره یو ځای کیږي او په ورته وخت کې له بېوزلو کارګرو او مزدورکارو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د پاکستان افراطي مذهبي مشرانو له خپلو ملاتړیو غوښتي دي چې لمونځ په جماعتونو کې وکړي. دا د دې سربېره چې صدر اعظم عمران خان په پاکستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې لټوي او هڅې پیل کړې دي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي له کبله د رامنځته کېدونکو اقتصادي ستونزو مخه سر له اوسه تر یوه بریده ونیسي. عمران خان د اپریل په 12مه له نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه. څلور ورځې وروسته تر دې غوښتنې صدر اعظم د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا چیشل، نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق څخه ژمنې ترلاسه کړي او د جمعې په ورځ د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 1,300,000,000 ډالر پور ورکړ. پاکستان تر دې مخکې هم نږدې 1,600,000,000 ډالر له نورو هیوادو او نړیوالو مؤسسو په تیرو کلونو کې قرض اخیستی دی. د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي بندیزونو د دغه پوروړي واد د عام خلکو پر اقتصاد ډیر ناوړه اغېز کړی دی. اسلام آباد چې کله له نړیوالو د مرستو نوې ژمنې ترلاسه کړي، په خپل هیواد کې له کارګرو او بېوزله کاروباریانو له کورنیو سره د 12,000 پاکستاني روپیو مرستې پیل کړي. دا پیسې د څلورو میاشتو لپاره دي.
محمد امین مان ډرایور یم. نه دا خو د یوې میاشتې راشن هم نه دی، راشن هم نه پوره کېږي. د یوې میاشتې ګزاره په هم نه کوي، کم دی. خو بیا هم د هغوی د مهربانۍ چې سره کوي نه، دا هم د هغوی غټه مهرباني سره امداد کوي. جرا
شیرالله نوم یې یم، مالیتوب کار کوم. څلورو میاشتې لپاره دي، دا نه یوه میاشت هم پیدا کار نه کوي. 1500 پیدا ورکوي او حکومت ته پکار دي دی لپاره سره خر دلی په خر پیکیج.
محمد نذیر برل، یہ تو بہت مشکل ہے لیکن اب کیا کریں، نہ ہونے سے تو یہ بھی بہتر ہے.
په پاکستان کې نن په کووېډ-19 ناروغي د نویو اخته کسانو شمیر لوړ شوی دی او 415 تنه نور په دې اخیستون کې او وژونکي ناروغي اخته شوي دي، چې له دې سره په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر 1401 ته په دغه هیواد کې ورسید. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې پاکستان د کرونا ویروس د تشخیص لابراتوارونه زیات کړي دي، خو دغه خوار هیواد تر اوسه په مټ کې توانېدلی دی چې د ورځې تر 6500 پورې معاینات وکړي. د پاکستان نفوس 2.6 میلیونه دی. په دغه ټول هیواد کې د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد عاجل بسترونه تر 3000 لږ دي او روغتیایي سیستم د کرونا تر خپرېدو مخکې هم خورا کمزوری و. د پاکستان حکومت د افراطي مذهبي ډلو د مشرانو دا غوښتنه رد کړې ده چې جوماتونه دې پرانیستل شي. په دغه هیواد کې تر نورو ټولو تبلیغیانو کې تر اوسه کرونا ژر خپره شوې ده او د مارچ په وروستیو کې د تبلیغي جماعت لویه غونډه هم د کرونا د خپرېدو له ویرې حکومت بند کړه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې مذهبي ډلې په پاکستان کې ډېرې پیاوړې دي او دوی هر وخت کولای شي چې ډلې ډلې خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوباسي. د جمعې په ورځ په پلازمېنه اسلام آباد کې په لسګونو کسان د جمعې د لمانځه لپاره سره یو ځای شول او د حکومت له دې غوښتنې سرغړونه وکړه چې تر 4 کسانو ډېر باید یو ځای نه وي. دې کسانو د جماعت دننه خپل ساتونکي ودراوه او تر څنګ هم یو مصالح کس ودرید. پولیس ونه توانېدل چې د دې کسانو د جماعت لمانځه مخه ونیسي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني څپه 12.6 اورېدلی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن ویجاړونکي انټرنیټي یا سایبري فعالیتونه نشي زغملی. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د مهمو ملکی بنسټونو پر خلاف ورانکارانه سایبري فعالیتونه په ژوره توګه غیر مسؤلانه او خطرناک دي. مایک پامپیو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل هغه څوک چې په دغه سي عمل کې ښکیل وي باید د عواقبو په تمه وي. په اعلامیه کې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتونو د چک جمهوریت د سایبری او اطلاعاتو امنیت ملي ادارې هغه خبرداری ته د اندېښنې په سترګه ګوري چې ویلې دي د روغتیایي څارنې سکتور ته د یو لړ سایبری حملو ګواښ پېښ دی. مایک پامپیو وایي هغه ورانکارانه سایبری فعالیتونه چې د کورونا وایرس د دغه بحران پر مهال دروختونونو ظرفیتونه او فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخوي وژونکې پایلې لرلی سي. مایک پامپیو له هغو کسانو چې په دغو سایبري فعالیتونو کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د چک جمهوریت او په نورو ځایونو کې د روغتیایي څارنې د سیستم په وړاندې له مزاحمتونکو سایبري یا انټرنیټي حملو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو دولتونو غوښتنه کړې چې پر جنایتکارانو او نورو سازمانونو چې د دوی له قلمرونو دا ډول ورانکاره فعالیتونه کوي سترګې پټې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلامیه په داسې حال کې خپرېږي چې د چک جمهوریت دو روغتونونو تیره جمعه د سایبري حملو خبر ورکړ. د چک چارواکو تر دې وړاندې د پنځمې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د چک جمهوریت دروختونونو او نورو مهمې ادارو د معلوماتي ټکنالوژي او ارتباطاتو پر سیستمونو د لوی حملو د احتمال خطر سته. د چک په ختیځ اشار اوستراوا کې د یو پانتون روختون پرون جمعه وویل چې پر خپل یو سرور یې یوه انټرنیټي حمله شنډه کړې ده. بلخوا په اولوموس اشار کې یو روختون د مشکوکو فعالیتونو د معلومولو خبر ورکړی دی. د چک صدر اعظم اندری بابش پرون وویل حکومت یې دا خطر درک کړی او دغه ګواښ ته یې پوره پام اړولی دی. رویټرز اژانس د چک جمهوریت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وینا راخیستی چې ویلی دی هغه کسان چې د سایبری حمله یې کړې هویت یې نه دی په ډاګه سوی. خو دغه چارواکي ویلي داسې ښکاري چې د سایبری حملې د یوه جدي او پرمختللي دښمن لخوا سوي وي. د نړۍ په بېلابېلو برخو کې استخباراتي سازمانونو او د انټرنیټ څارونکو ادارو د کورونا وایرس تروان بحران پر مهال پر روختونونو او نورو ادارو د منحرفونکو فعالیتونو او انټرنیټي یا سایبری حملو د زیاتېدو خبرداري ورکړی وو. په نړۍ کې په کورونا وایرس تریو لکو 450,000 ډیر کسان رسیوي او تر 2,000,000 او 2,150,000 ډیر کسان په دې وایرس اخته سوي دي.
دوستانو زموږ غږ لا ساده رادیو ناوړی اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. اسدالله الدین د مهمو خبرونو سره کې دروړی.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي د سیاسي کړکیچ د حل په هدف به جوړه شوې طرحه د دغې اونۍ تر پایه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. بل لور ته ښاغلي عبدالله ته نږدې یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د ولسمشر هغه وړاندیز منلی چې د سولې او پخلاینې بهیر د مشرۍ دنده به ورسپاري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 20 مثبت پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 933 ته ورسید. په سرپل کې د ولسي جرګې د پخواني غړي محمد حسین فهیمی یو ساتونکی یو وسلوال برید کې ووژل شو او زوی ټپي شو. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تیره شپه د بلخاب ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ښاغلي فهیمی پر کور شوی. د افغانانو په ګډون هغه 30 پناه غوښتونکي ماشومان جرمني ته ورسېدل چې له دې وړاندې په یونان کې د کډوالو کمپ کې اوسېدل. د امریکا څو ایالتونو پریکړه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله لګول شوي بندیزونه ورو ورو نرم کړي. له دې ډلې د میشیګن ایالت والی ګریچن وایټمر ویلي دا به د خپل ایالت ځینې اقتصادي فعالیتونه د می میاشتې په لومړۍ نیټه بیرته پرانیزي. د امریکا د هوایی او فضایي چلند ملي اداره ناسا او سپیس اکس خصوصي شرکت وایي له 9 کلونو هڅو وروسته نړیوال فضایي تمځای ته ستورمزلي لیږدوي. ټاکل شوې فضا ته د تلونکو امریکایانو دا سفر د راتلونکې می میاشتې په 20مه نیټه ترسره شي.
دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس هم مونږ پروګرامونو ته راځو. حقیقت څه دی پروګرام خبريږي ورپسې تاند څنګه مهیروي.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت
پیل کې دا راته وایي چې کندهار په مجموع کې د کرونا په کوم وضعیت کې دی؟
کرونا ناروغي تاسو ته معلومه ده چې هغه ناروغي ده او دا یو بین مللي ایمرجنسي ده، هغه مرحله ده او خطر لرو او ځان په خطر کې احساسو. خود دې لپاره مهم بخش هم امداد دي چې واز مخنیوي دي، د دې تداوی نسته، درمل نسته. په دې خاطر باندې موږ هم اندېښنه لرو کچیر دا وایرس نور هم په ټولنه کې نشریږي نو خطرې حالت پېښي او کنټرول زموږ او د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت او د کندهار ولایت مقام تر کنټرول وتلی کار دی او بیا به په کنټرول باندې به ډېر ستړي شو. تر اوسه پرې درنو وی پېښ لرو کچی 200 سمپله دا وسم ریزرو لرو چې هغه لابراتوار د نکې ټونو لامل څخه نه دی پروسس او پټولنه کې به کېدای شي په سلهاو سلهاو یا لاته کېدای شي زرګون ته نږدې پیښ ولرو. نو کچی مشکوک پیښ ژر تر ژره مراجعه وکړو ختنو ته دغه معاینات وسی زوام چې کېدای شي پیښ د ډیر زیات ولرو.
په کندهار کې د کورونا د پیښو د زیاتوالي علت څه و؟
د عامو لس یا د ځوانانو یا د ټولنې مختلف قشرونو نه همکاري وه چې موږ په تکراري ډول سره د عامه پوهاوي په ډګر کې دوی ته وویل چې د تجمع مرکزو څخه لیرې اوسئ، د محفلو څخه لیرې اوسئ، د ودو تالارو څخه لیرې اوسئ. بیا متاسفانه په ودو کورونو کې ودونه وسوله، ځوانان میلو ته تلله، روغبړونه کېدله چې دا د دې سبب شول چې وایرس په ټولنه کې زیات انتشار وکړي.
کوم امکانات په لاس کې لري تر څو دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ونیول شي او د ناروغانو درملنه؟
د ناروغانو د کنټرول یا عرضي تداوی په اړه تقریبا 1,500 روغتون په عینومېنه کې لرو او که خدای نخواسته حالت ځي خطري حالت آمادگی او پلانونه منول دي چې جرت جراغه سیمه تجهیز کو او نور وخت کسان ما عمل ته دغو کچيري دا اوس کې هم ځینې اکستراکشن مواد را تراکول سي د ورځې په سلهاو ماینات کوله سو چې دا مشکوک پیشي او مثبت پیشي سره جلا کو یا مشکوک ناروغان او مثبت ناروغان سره جلا کو د سره په څنګه سکرینینګ ټیمونه لرو په بولتا کې ډیورن پر زیب کرشه سپرینوک تا کې همدارنګه جوړی کی همدارنګه په پلان مو پراند.